ازادي رادیو یوی بل خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونه ته د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل دا یې په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وی طالبانو په هلمند ولایت کې د رسنیو د تصویري برخې پر خبریالانو تازه محدودیتونه لګولی دي. د دې دفتر مسؤول ظریف کریمی بیګا آزادۍ رادیو ته ویل د ویډیو او تصویرونو د برخې خبریالانو ته ویل شوي چې د چارواکو عکسونه دې نه اخلي او د هغوی په اړه د تصویري راپورونه نه جوړوي.
متاسفانه وخت مو چنین محدودیت
کله چې له بده مرغه پر رسنیو د محلي چارواکو دا ډول محدودیتونه او فشارونه ګورو باور کیږو چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې جدي خطر نسته او کې اقدام ونه سي ممکن دا خطر نور هم جدي سي او قرار قرار ټول رسنیو ته لمن وغځيږي.
ښاغلی کریمی زیاته کړه د هلمند خبریالانو ته دا هم ویل شوي دي چې د عادي خلکو تصویري راپورونه دې هم نه جوړوي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنیو ازادۍ او خبریالانو ته پر وخت د اطلاعاتو شریکولو ته ژمن دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې تېره اونۍ شل تنه قبیلهګانې له یو میاشتني روزنیز پروګرام څخه فارغې شوې. د یو این ایچ سی آر د پروني ټویټ له مخې دغه روزنیز پروګرام د دې لپاره برابر شوی چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ته لمرنی او خوندی روغتیایی خدمات برابر شي. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د افغانستان روغتیایی سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. په افغانستان کې د دې سازمان څانګې په یو ټویټ کې وویل د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د هیواد روغتیایی سیستم دوام کړی. د افغانستان د لرې پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې روغتیایی خدماتو ته لاسرسی نه لري او اکثرا اړ وي چې د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. د ترکیه ولسمشر له هغو کسانو سره د حساب کتاب ژمنه کړي چې په وروستۍ مرګونې زلزله کې له 140 د زیاتو کسانو د مړینې مسؤول بلل شوي. د فبروري په 6مه یوې زورورې زلزلې د ترکیه او سوریې ځینې برخې ولړزولې چې په دواړو هیوادونو کې له 140 زیات کسانو ووژل. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه په جنوبي ولایت عثمانیه کې د وینا پر مهال له سرغړوونکو سره د قانون له مخې حساب کتاب خپله دنده وبلله. ترکیه چارواکو له دې مخکې د ودانیو په جوړولو کې د ځینو معیارونو د نه رعایت پر موضوع انتقاد کړی و. او په امریکا کې ډیره د ایران د اپوزیسیون یو مخکښ غړی چې په ایران کې بندي دی په 2008 کال کې پر یو جماعت د مرګونې حملې په تنظیم تورن شوی. ایرانی چارواکو پرون وویل جمشید شرمحت د مرګ په سزا محکوم شوی دی. ایران وایي شرمحت چې هم د ایران او هم د جرمنی تابعیت لري د عمر په 18 کلونو کې په ایران په امریکا کې اوسېده. د ایرانی چارواکو په وینا دای د هغې وسلوالې ډلې مشر دی چې په ایران کې د شاهي نظام د بیا ټینګښت ملاتړ کوي. په ایران کې سلطنتي نظام په 1909 کال کې وپرځول شو. د شرمه کورنۍ وایي چې نوموړی یوازې د اپوزیسیون ویاند و او په کوم برید کې لاس نه درلود. د هغه کورنۍ د ایران استخبارات تورنوي چې شرمه دې په 2006 کال کې په دوبای کې ونیوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې او په سر کې د لومړي مطلب اوریدو ته راګرځوم. د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل دا یې په قانوني دلایلو د طالبان حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. ښاغلی دانیل دې ټکی ته چې متحد ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او زیاته کړه چې د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي لیکلی دی چې د سپتمبر د 11مې په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د افغانستان خلک. د قاضی دانیل حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ یو برخه پر امریکا د تر ټولو لوی تروریستي حملې د قربانیانو حق بولي لوی مات بلل کیږي. له دې ډلو څخه د یوې مدافع وکیل لی ولوفسکی د دې حکم له اعلان وروسته وویل د حکم ناسم دی او زیاته کړه چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د دې وکیلانو نورې درې ډلې هم د استیناف غوښتنې پلان لري. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دی د سپتمبر د 11مې د برید قربانیانو او پاتې 3 میلیارد ډالر دی د افغانانو لپاره خوندي وساتل شي. په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت وویل چې دا 3 میلیارد ډالر په سویس کې د افغانستان یو امانت صندوق ته انتقال کړي سو د طالبانو لاس ورونه رسیږي. د امریکا حکومت او د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلان د دې پیسو دعوه ځکه کوي چې په دې حملو کې القاعده شبکه تورنه بولي او طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. پر امریکا د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې چې شاوخوا 3000 امریکایان یې ووژل، په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز دوه لویې ودانۍ، په شمالي ورجینیا کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون او په پنسلوانیا ایالت کې یو کارونده د څو الوتکو په حملو کې پنخ شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ راغله ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپو په 12 شپګنوي او په لاندو چپو په 19 یويشت او 25 مترو لایو سهارا تربل سهارا شپه اورس اوریدای شي. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان هغه څارنوالان چې لدندو استل شوی دی وای تر 200 زیات د دوی همکاران لخپلو کورنۍ سره په پاکستان کې به برخلیک پراته دي. د څارنوالانو ټولنه چې پرونی په تبعید کې خپل موجودیت اعلان کړوي تر 2000 زیات څارنوالان لدندو شړل شوی چې ل تیر کال رئیس دیرش کسان وژل شوی هم دي. دغه څارنوالانو غوښتنه کوي چې نور هیوادونو ته د دوی په استولو کې مرسته وشي. اسد الله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د څارنوالانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته ل 2000 تر 2500 څارنوالان له دندو شړل شوی او په دې موده کې ډیر ستنې په افغانستان کې وژل شوی دي. د څارنوالانو ټولنه وای ل 200 تر 250 پورې څارنوالان د محل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي. د دې ټولنې غړو پرون په یو کانفرنس کې له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې له پاکستان نورو هیوادونو ته د دغو پخوانیو څارنوالانو په لیږدولو کې همکاري وکړي. پخوانی څارنواله ماریا صافی وایي
شاوخوا 200 تنه په پاکستان کې اوسو چې په سخت بحران کې ژوند کوو. کوبو لرو، ډوډۍ نه لرو، که ډوډۍ ولرو اوبه نه لرو. د کورونو کرایې لوړې دي، له زده کړو بې برخې پاتې یو، صحیح خدمات نه لرو، له ډېرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو.
د څارنوالانو ټولنې پرون په پاکستان کې د خپل موجودیت د اعلان تر څنګ وویل دوی غواړي نړیواله ټولنه د پخوانیو څارنوالانو ستونزو ته پام وکړي چې د تروریزم د بیلابیلو قضیو په څیړلو کې یې همکاري کړې وه. د دې ټولنې د تصمیم نیونې د بورډ غړي محمد عابد اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل دوی پرونی پروګرام د دې لپاره جوړ کړی و چې له دندو د لرې کړای شوو څارنوالانو ستونزو ته پام وشي.
د دې پروګرام او محفل د جوړولو هدف د ټولنې د موجودیت د اعلان ترڅنګ د دې زیانمنونکي قشر د غږ اوچتول وو چې په تیرو شلو کلونو کې د ملي حاکمیت، بشري حقونو او ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره کار کړی چې نړیوال سازمانونه یا هم مهاجرمنونکي هیوادونه یې واوري او زموږ ستونزو ته پام وکړي.
د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تیر نظام په لسګونو زره کارکونکو له داندو وشړل شول. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای میاشتې د راپور لمخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2020 کال د اگست 15 د 2020 کال تر جون میاشتې پورې لک تر لګه 168 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د 2020 کال په راپور کې هم راغلي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. پخواني څارنوالان وایي دوی هم په افغانستان کې ځانونه خوندي نه احساسوي، ځکه پاکستان ته په کډه کولو مجبوره شوي او دې ته په تمه دي چې یو بل هیواد کې د کډوالو په توګه ومنل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په استرالیا کې ځینو خپلواکو بنسټونو د هغې هیواد له پارلمان سره په ګډه د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې خبرې کړي. سوله د اسیا لپاره او په رهبرۍ کې د ښځو د پیاوړتیا په نوم بنسټونه وایي له شپږو میاشتو راهیسې د افغان میرمنو او نجونو په ملاتړ کمپاین پیل کړی. د ښځو د حقونو یوه ملاتړې وایي چې د استرالیا د پارلمان تر غوږونو پورې د افغان میرمنو فریاد هم دوی رسولی چې البته د هغه میرمنې دي چې په افغانستان کې بیلابیلې ستونزې لري. دا هم په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
په استرالیا کې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له شپږو میاشتو راهیسې کمپاین پیل کړی چې د دغه هیواد مشران د افغان نجونو او میرمنو ستونزو ته متوجه کړي. د ښځو د حقونو فعال ریتان وری چې سوله د اسیا لپاره او په رهبری کې د ښځو د پیاوړتیا د بنسټ مشره د وای دوی دا هڅه هم وکړه چې په ځانګړي ډول لوستو او هغو میرمنو ته چې بیلابیل مسلکونه لري په استرالیا کې د استوګنې او کار زمینه برابر شي.
استرالیا د سکلټ مایګرنټ په نوم یو پروسه لري چې موږ په ځانګړي ډول افغان میرمنې څنګه وکړای شي استرالیا ته راولو چې دلته راشي او کار وکړي. په ځانګړي ډول ښځې که ډاکټرانې او نرسانې دي چې دلته وکړای شي په خپل مسلک کې خپل کار ته دوام ورکړي.
ګڼو افغان میرمنو ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې دننه پاتې شي او خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړي په دې شرط چې د تحصیل او کار مخه ونه نیول سي. د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یونما د دوشنبه په ورځ یو اربیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ د شونځو او پانتونونو د تړل کېدو په باب اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي میاش وروسته شونځي او پانتونونه د نوي تعلیمي کال په مخه پرانستل کیږي، خو په میلیونونو ښځې او نجونې به ورڅخه بې برخې وي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په دسمبر میاشت کې په هانتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. په دسمبر میاشت کې د طالبانو اقتصاد وزارت په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو کار هم منع کړ چې دې اقداماتو یې په نړیواله کچه عکس العملونه وپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې وروسته راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو تازه بندیزونه ولګول شي. را روانه جمعه د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. جو بایدن له اوکراین وروسته پرون پولنډ ته د سفر پر مهال دا څرګندونه وکړه. د بایدن لوینا مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې پر امریکا او لویدیز ځینې تورونه ولګول. د هم په دې اړه جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند کې د وینا په مهال وویل د امریکا متحده ایالاتونو شریکان به پر روسي روانونه نور بندیزونه اعلان کړي. دغه بندیزونه پر اوکراین د مسکو د یرغل په تړاو دي چې را روانه جمعه یعنی د فبروري میاشتې پر 24 کال پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل وینا کې وویل جګړه ځپلې اوکراین به هیڅکله روسیې ته بریا په برخه نه کړي. جو بایدن د پولند په پلازمینا وارسا کې له شاهي ماڼۍ د باندې د خلکو ټولشي بدلی ته وویل
د دې جګړې په لومړی کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناتو به دغه سیمه متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزوري نه سي، ناتو به ونه ویشل سي او موږ نه ستړي کیږو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشیزي کوربتوب وکړي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی و پرون په پولند کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه څو ساعته مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپل خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لوی دستور ولګاو چې د روسیې د بربادي لپاره توطیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د پزمن کې اعلان وکړ چې روسیا د 2013 میلادي کال د نیو سٹارټ په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اټومي وسلو د کنټرول وروستۍ لوی تړون وو. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیل یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په ورستي ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړی دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي چې روسي په دونیسک سیمه کې د پام وړ زیانونه لیدل دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. بدی خبرونه کی لغزنی ده پوستین جوری دو سنعت برو که دوده دا به هم واوری. بنگلی والی چه هم به سندری بللی هم به پالونه کتلا و بنگلی به پلورل لغزنی ورک شوی. ولی افغانان لشت کتاب لولی. استاد منالی
به مطالعه سره عادت نیو. منگا کتاب دیر کم ولو کتابونه دیر کم لرو.
لګلمن وزیر سره شخیدلیو
چې څنګه به چې ملنګ جان بابا خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک ترابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی.
شیر حملرو
دا دویم وار دی چې پیغام ته می جواب نه وایي. همي مزخ ته ډیر غفلت کوي خو یاد یې لره.
کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. په غزنی کې د پوستین ګنډلو صنعت وروستۍ سلګۍ وهي. په دې ښار کې د سولې په کلونو کې په زرګونو کسان د پوستینونو په ګنډلو بوخت وو، خو اوس یو تن پاتې دی چې لا هم پر سرمنو د خپل ماشین څرخ تیروي. په هغو کلونو کې چې په غزنی کې د پوستین صنعت غوړېدلی و، بهرني سیلانیان به دې ښار ته ورتلل، پوستینونه به یې اخیستل.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پرخی څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانې او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15-20 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورځ په ورځ مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اخیستي ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ په ورکېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله ساروایی
د غزنی سیمه ییز اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړه ورچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزني څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزني کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزني کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په غزني کې د پوستین صنعت په دې ساړه ژمي کې دومره سوړ شوی چې وروستۍ سلګۍ وهي. بل لور ته بنګړیوالې هم له غزنی پور کېدو دي.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته به راتلې او بنګړۍ به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه. دوی به یوازې بنګړۍ نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبینی ورته وایي، دا به یې هم کتل.
په دې ازادي راډیو مجله کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شئ.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې یا یونسکو د راپور له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,52,222 عنوانه کتابونه چاپیږي. ورپسې په چین کې د چاپ چارې ګړندۍ دي. په دې هیواد کې د کال 2,84,43 عنوانه کتابونه چاپیږي. دریم بریتانیا دی چې نږدې 1,90,000 کتابونه پکې هر کال خپریږي او څلورم جاپان دی چې نږدې 1,40,000 عنوانه کتابونه پکې هر کال چاپیږي. د کتابونو د دې شمیر له مخې په دغه هیوادو کې خلک ډېر کتابونه هم لولي، خو د سټاتیسټیا ویب پاڼې د کلنی راپور له مخې تر ټولو ډېر کتابونه خلک په هند، تایلند، فلیپین او مصر کې لولي. د دې څېړنې په اړه چې کوم تحقیقات شوي دي، په هغه کې ویل شوي دي چې په دې هیوادو کې دینی کتابونه هم شامل دي چې د هند، تایلند، فلیپین او مصر خلک یې مطالعه کوي. په دې لیستونو کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی. خوشکاره خبره ده چې په هغه هیواد کې چې ښوونځي بند وي او د سواد کچه ټیټه وي، خلک خامخا لږ کتابونه لولي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتابونو د لوستو مینوال ډېر نه وو، خو په تېرو شلو کلونو کې پوره ډېرېدو وو چې له همدې امله د کتابونو د چاپ او پلور بازارونه کال په کال په غوړېدو. اما بیا هم دا خو کسانو شمیر ډیر زیات کم وو چې کتاب مطالعه کوي. د همدې په خاطر په افغانستان کې په اوسط حساب د جمهوریت په وخت یو کتاب زر ټوکه چاپېده چې اکثر دغه کتابونه به د کلونو کلونو په ترڅ کې خرڅېدل، یعنی د کتاب لوستونکو په شاوخوا 40 میلیونه افغانانو کې زر ته رسیدل. علت یې څه دی؟ د لیکوال استاد نجیب الله منلی نظر می اخیسته.
عمده عمل خو داده چې د مطالعې سره عادت نه یو، مونږه کتاب ډیر کم ولو، کتابونه ډیر کم لرو. بل خبره داده چې د کار کتابونه زموږ په بازارونو کې نشته، نو دا عمده دلایل هم دغه چې د مطالعې فرهنګ وزن د کړي بسوادي هم یو دلیل کېدلی شي.
تاسو د عادت خبره وکړه، څنګه کېدای شي چې خلک عادت شي چې کتاب ولولي؟
که چیرته خلک کتابونه په بازار کې موجود وي، خلک ورسره په خپل عادت کېږي. د فرهنګ بازار د نور بازار برعکس دی، یعنی اول باید تقاضا عرضه موجوده چې بیا تقاضا منځته راشي. په نور بازار کې اول تقاضا موجوده بیا عرضه رامنځته کېږي. دلته باید اول عرضه موجوده چې تقاضا رامنځته شي. دغه کار په اول کې یو سرمایه‌ګذاري ته اړتیا لري چې هغه په افغانستان کې نشوي.
کچرته د مهم آثار خبروي، کټول سره څوک راټول کی؟ مثلا په پښتو کې کلاسیک آثار او سنی آثار خو بیا هم په ګوتو ک ډیر نه وی، یو شمیر کتابونه خود سشته چې د لوستوبي خو هغه هم خلک کم لولي.
خو ټول بازار مهم دی، ټول بازار څنګه دی کنه؟ مونږ کتاب چاپو، دا کتاب 500,000 نسخه چاپي، هغه هم په سمټوګه نه توزیع کیږي، نو دا ټول شان سره ځي شي. عمومی فضا د پرمسیدان د کتاب ولولي څوک.
ستاسو په فکر په دې برخه کې د نقد کمزوري هم لاس نه لري، ځکه چې کچرته مو سم ناقدان لرلای نو کېدای شوي چې خلکو ته بهترین آثار معرفي کړي او خلک وهڅوي چې د کتابونه بیا ولولي.
د نقد کمزوري هم د خود نقد پر چې نقد ولستل شي، اول باید ولستلو فرهنګ مهم عاموي. د نقد لیکنې څوک ولي؟ هغه څوک چې لوستلو سره عادت دي. نو دلته یو مایو به حلقه کې داخلي ګو.
ستاسو دا خبره شاید دقیقه وي، لیکن بل لور ته مثلا په کلاسیکو آثارو کې ډېر منلي آثار لکه د خوشحال خان خټک شعرونه، کله چې مقالې راړي څوک سل مقالې راوړي، هماغه بیتونه پکې تکراروي چې یو هم تکرار کړي دي بلم بلم. دلته څوک شک وکړي چې شاید دغه نقاد ځانته دا زحمت نه وي ورکړی چې دا دیوان بیرته راپرانیزي او نور مثالونه راواخلي؟ فکر نه کوي چې دغه هم د مطالعې په رونق باندې منفي تاثیر کوي؟
کاملا. د لیکوال لټي، د لستونکي لټي زیږي. کله چې لیکوال په ځانته دومره زحمت ورنکي چې هڅه چې لیک په باندې کار وکړي، کله چې د سیمینار لپاره مقاله په دوه ورځو کې لیکل کیږي، نو تبي خبره ده چې هغه مخالی بیا دومره ارزښت نه لري چې څوک پیس ځان ستړي.
که دې تراشو چې تاسو دا اوس په فرانسه کې ژوند کوي، په فرانسه کې کوم علتونه تاسو ته داسې ښکاري سي مهم دي سي خلک مطالعه زیاته وکړي او زیاته یې کوي؟
د کتابونو ډیرواله، عمومي فضا، د تفریح فرهنګ، ډېر عوامل دي چې دلته خلک مطالعه ته مخه کوي. که تاسو بریل کې ګرځئ، نو د ډېرو خلکو به یا کتاب په لاس کې یا په کمپیوټر کې لګیا لوستل به کوي.
فکر نه کوي چې دا تعلیمي نصاب او یا د ډول د تدریس هم په افغانستان کې یو خنډ دی؟ مثلا معلم د لیسې په دورې یا د متوسطې او ابتدایي په دوره کې ل زده کوونکو صرف دا غواړي چې هغه څه دورته ویلې دي هغه باید بیان کړي. په پوهنتون کې هم مشخص کتابونه دي، استادان خلک نه هڅوي چې خپل مطالعه وکړي او د هغه په اساس باندې بیا په امتحان کې ځوابونه ورکړي. دا هم لاس نه لري پرې؟
دا لوی لاس لري. خبره په دې کې ده چې مونږ د خونځي معلم څوک دی، هغه په خپل څومره پوهیږي، نو عمومي سیستم چې خرابې طبي خبره ده چې هغه موږ ذاته منس کولای چې هغه د یو برخه جوړه کړي. د مطالعې لپاره مطالعې هڅول پکار دي. مطالعې هڅول لپاره داسې استاد پکار دی چې مطالعه وکړي. که چېرته استاد خپله مطالعه ونه کړي، شاګرد ته وهڅوي.
د مطالعه فرهنګ ته بیرته راشم چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه. اروپایان ته چې زه ګورم دوی هر ورځ تقریبا یو لویه برخه هر ورځ مطالعه کوي په معین وخت باندې یو څل ولی، لیکن په افغانستان کې چې ځینو کسانو سره ما خبرې کړې دي، داسې کسان شته چې د یو ورځ درې ساعته هم مطالعه کوي د کار تر څنګ، بیا چې کله درې ساعته مطالعه وکړي بیا بل ورځ نه غواړي چې دومره زحمت ځان ته ورکړي، بیا دغه فاصله ډېر وخت پکې راشي، فرضاً کېدای شي چې څلور میاشتې وروسته بیا یو کتاب راواړوي. دغه نظم په خپله هم د مطالعې د فرهنګ د ماتېدو سبب شوی نه دی؟
نظم مهم دی، مګر تر نظم مهمه د مطالعې ضرورت دی چې څومره ضرورت ورته خلک لري او څومره لاسرسی خلکو مطالعې ته لري. بیا هم په دې باندې په تکرار باندې وایم چې کله چې زموږ د کتابونو کیفیت هغومره نه وي چې د خلکو تنده ماته کړي او خلکو ته هغه تنوع چې په کار ده ور ورسوي، نو طبیعي خبره ده چې د مطالعې شوقیان به کمي.
لشاغلی منلی مننه وړاندې به په ازادي راډیو مجله کې دا هم واوري.
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي اثر یو سیمه دا تسمیه شوی ده. ورسره موږ کوم پلټنه وکړه ځینې کتابونه کې دا لیکل شوی دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده.
دا ازادي راډیو مجله سمدستي په څو شعرونو رنگینه کوو، ښکارا او ساده خبرو څنګه د شعر جامعه اغوستي. د حمیم جلال زی شعر له دوی څخه اورو.
زما په مخ د بل صفت کوي خو یاد یې لره، بے حرمتی د محبت کوي خو یاد یې لره، لخپل مینه داسې هیڅ به هیڅ مخ اړول، لخپل مینه داسې هیڅ به هیڅ مخ اړول، ناسته کبر په جنت کوي خو یاد یې لره، زما پر خله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، زما پر خله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، څومره بې ځایه مصلحت کوي خو یاد یې لره. سوراب
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ګلمن وزیر لنوم سره شای هغه افغانان چې په خواله رسنیو کې فعال دي آشناوي، د سیاسي فعال دي، خو شیر هم لیکي، شیر هم خپل سیاسي نظریه ته وقف کړی دی. د ازادي رادیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر لګلمن وزیر سره شخېدل دی او لمړی د دې وضاحت ری غوښتي دی چې کوم ډول شعر وای
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته زنی بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تر راشي غټه کی سوي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه کړ په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعری مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه موږ ملي شاعر دی دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلې شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پر مختګ تر ابلل نو ما غلاره باندې مام قدم یې شې دی زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری هغه دغه موږ باید په مخ بوزو
ولس بیا داسې شاعری خوښۍ هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړی نه سوچ کړی نه یې لیکلی بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عام لهجه ده
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر او ل جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غسې در په در پښتون بتل د غسې در په در وی چې نمنه دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینځيري کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نه ډه سپوږمې ته په ورتک بوخت نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال او ای ګیلمنه سخت په خوله مه وای ای ګیلمنه سخت په خوله مه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویریجو لیو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټک تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې وربله او رنگ شوی ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوته وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا او نه دی کام ته خیر رسی او نه دی سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله
وا ګیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادېګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه
لره او خبر ته سپیناوي ورکړم حل ته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېګم چې کله امنوي بیکار یادېګم ککې لمن هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادېګم بیا هم
هر ځای ګناګار یادېګم درته توه ګلمن وزیر چې کتاب بکله چاپ کله خیر
کتاب خو یو مقصد چاپو مقصد ما زړه نه غوختل هي چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار وکړم خو په خوست کې ملګری وو ډیر پیاوړی ملګری وو خو یې یو ځای بل ځای دا شیرونه غونډ کړی وو دا غینه یو مقصد یو ټولګه جوړ کړی وو مقصد چې ما زړه ځنې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وی چې غزما شیرونه سره غونډ کړی وو کتابي شکل یې ور کړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لګ باید زپا ادب او په شعر په دغه باندې پوشم چې لګ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلون کې نسل لیا مقصد دا وو سنې ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعری خو په فلبدی انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وی ک یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب ردیف او کپیا خو په کتاب کې خو باید سړی ډیر تر نه لیکل وکي نو په دې خاطر لګ ورته تم يم نور شته دومره شعر شاعری شته را سره چې مقصد دوا کتاب خو ور باندې لیکل کیږي خو بیا هم وار کول ورته پکې
سېګي لمن سو وخت کې خو شاعری کول شي استاد شاعری وخت سوي دورځ کې د شپې کې په غنه کې په خاموشه کې سو وخت کې شاعری کوي
په غاڼه کې خو به زه يم یو دغه هم شیکولای یو خو غفل بدی انداز بیا غو نو لکېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهخي زیات وځ اورېګم نو تا ته خپته د زمون په وطن کې غیر ل زورول نور نور دي څه شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیات کونډي یتیمانان پار کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی یا تن نشي کولای نه خور وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډیر زیات ودر دی ګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم مقصد اوس ته ونه وای چې تاسو شاعری ته به مونږ خامخه ځانونه په حساب وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډیر خوشاله مې چې خملګری وینه یا ته چې سغوار یا رقم حالات مخه تراشی په خوشاله کې خو هم داسې سلی کې کنه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی ل خپل کار زیاره مطمئن سی او لګ دغه وینه په ټولنه کې بدون بیا کیږي بیا غ دغه د مایوس او د غم شاعری نه وی بیا لګ داسې سړی وره شي کنه خلکو ته د امید ور بخون کې شعر شاعری وی
ګلمن وزیرو
آزادی رادیوی مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه
د ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو پورسیو کې ازادي رادیو په لوګر کې د لرغونو آثارو د موندنې خبر خپور کړ په دې ارتباط مې د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله سمین پوښتلې چې دا آثار د کومې زمانې دي او څومره دي
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي اثر یو سیمه د تاسو می سوي ده د لوګر ولایت د کلتور ریاست او دغه شی د لوګر افغانستان اسلامي مرد د کلتور د وزارت ته ارشن چې کومه ته تاسو سوي د سیمه ولایت سپیس لوګر ولایت مرکز سپیس سیمه کې د موقعیت
نه لدې مرکز څومره لري ده لدې بازار
دا تقریبا مرکز مدار شي یو 100 کیلومتر شاوخوا داسې بلدي
او داس خبر مو درلود چې پدې کې د سیمې خلکو هم له تاسو سره مرسته کړې ده خلکو څه کومه کړ
باندې خلکو هم کړې دا و چې خدک مونږ ته راغلن او وایي مونږ ته چې دا قسمه دا تاریخي سیمه دا یې اثرات معلومي بیا اتلاس بهنګ یا سړي لوګر مونږ ته سفر وکړ سیمه مو دې دا به نو مرکز سره بيته وکړه نو مرکز کومه مسلکي ټیم چې دا راوړې دي نو سیمه یو کته دا او می سیمه دې تحقیق وکړي ناشر بحث په نتیجه کې د توګورو چې د سیمه تاریخي هم بستاني سیمه ده
تاسو ویل چې تحقیق وکړو دلته د کوم زمانی آثار شته
دغه د تاریخي حکومت اړه څه ده په دې کې نورني یو د دې چې تقریبا اسلامي دورې ده نو بیا هم د سیمه خلک چې د کوم خبره کوي یو دغه چې ورسې موږ کوم پلاتونو کړه ځینې کتابونه کې دا چې کلسوي دي چې دغه سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده واکوم غاسر ولایم چې مسلکی ټیم دا مطالعه کړ نو دین دا شخصي د اسلامي غل دورې ده خو بیا هم دا کار غواړي موږ کوشش کوو چې وزارت سره په اړه دیم را بيتو کو دي دقیق هغه تاریخ یا کومه زمانی په دې تعلق لري رب خیری هغه پیدا کړو تر اوسه پرې دا دقیق نه ده سوي او دا هي دایي معلومات چې دین دا شخصي اسلامي دورې پرې ده
کوم آثار چې تر سترګو کې جالته مثلا ترقم شاندی تاسو چې لنجدې لدلې دي ترقم آثار الته موجود دي
او یا خدای چې مغاسم او په لټل شي او اوس پرل شي دا لا اوس نه دي شي او نو موږ کړی دي نو موږ کومه علامه شي هغه شي مګي له خاورې نه معلومیږي او دا شي ما په دې دلالت کې چې د سیمه باستاني سیمه راو دا چې دا موږ په هغه مشتلا باندې کوډوري ورته وایو او کوم شي کومه غزور په لوخي یا د تیر وخت نو هغه یو ضرورت هغه دی منګیو یا د شنورو شنو دې دا کوم هغه شي ټوټي شي دی کوډوري دا که دوی یو کتر مطالعه کړ دوی بین شي دی تور شي کدا ابتدایي هغه دی د تحقیق ما نو خو بیا هم کوشش کوو چې په دې اړه موږ زار سره مو خبرم کړی دا چې یو مسلکی ټیم بیا مرو دی او د خپل تحقیق کوي او سیمه هغه کارا او مسقه نو تاریخي ارزښت ده د مو طرفه وته کې
قاضی صاحب سمیم په تیرو کلونو کې یعنی تقریبا ډیر سلويشت کلونو کې په افغانستان کې جګړې وی جنگونه او د دې جګړو جنگونو په ترڅ کې چې کله تاریخي آثار پیدا شوي دي په ډیرو سیمو کې تالا ترخی شوي دي خلک راغلي دي دغه سیمه چې دا تاریخي لرغونی آثار تاسو تثبیت کړی دي پکې د دې د امنیت له خاطر څه تدابیر نیول شوي دي چې څوک اعلان کوي چورې نه کوي
عدالت موجوده لیواله چې لیواله دغه سیمه سره نږدې ده نټور ته مونږ دی امنیت دې سیمو دې پر مونږ د سونو سره کړو دغه سیویلیت مونږ لپاره سپېتو نه پوره دغه سی دی اسپرو د کټه منځور کړل او بیا دغه سیمه کې هغه نږدې حوزسته حوزې سره خبره کړې دی امنیت باندې دی لارینه او دغه سی شینی مې خلک مخبل هم همکار دي نو ته مونږ یادونه وکړه چې مونږ لپاره سیمه خلک را دغه مزدا ویښنه دغه سیمه د شاسار او علائم څخه پیدا کیږي تاسو راځئ دا وګورئ مجموعه کې د نظام شي کومه محافظتي اړخ ده نو دغه شی ولسی کومه همکاري هم راځي چې دا موجوده ده موږ یو نه یو او وخت په وخت د سیمه موږ هم پښتنه کوه سیمه کې موږ کومه نتیجه ځاګونه دي نو اوس نه پرابې ده کې نه وایي د سیمه کې ټول وایي چې تاریخي سیمه دي په دې ټول موږ د نظارت او داسې مراقبت موجود نه شر داسې باندې پیښې چې د سیمه سوګلا سره وړي او دا څنګه څه وکړي دا چې نشه نه وکړي
قاضی صاحب د لوګر د محمد اخی ولسوالی دوه کسانو دوه سیدونکو یو شکیل احمد تکل ازادي رډو ته خبري کړې دي
زمونږه خواهش ده د دولت څخه هیله مودا ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي
او د امجه ولسوالی یو بل څوک دی بشیر احمد دریج یغه هم ځنی غشتنه کړی دی
د مثینک کوم عبادت چي دی یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چي دی یغه راوړل شي او دلته ننداري ته کې خدل شي نه وازدا چې داخلي سیلانان سیلانیان برمات شي د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمه تراشي او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش
قاضی صاحب د دې خلکو غشتنه داده شي په محمد اخی ولسوالی کې د لوګر د عینک د سیمه د آثار لپاره د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د یو موزیم د جوړېدو چاري روانې وي څنګه هغه کارونه تاسو برتنې دی پیل کړی او یا سنیت لري چې هغه به برته شروع کړي
بل دا کوم سیمه کې چې مداري ولسوالی کې یو موزیم جوړیږي تقریبا د دې تجربهونو په محدوده کې ده دا نن تقریبا تنوی کال کې دا صرف شر دیوالې سبې ده نو نور د موزیم په داخل کې کوم ودانی جوړیږي یا کوم اسباب وسایل چې هغه باندې جوړو دي لپاره اپکاری یا غره ولا سیدا شي نه دي چې یوازې شر دیوالې سبې نو شي نشته نو او اسلامي امارت له راتګ سره مو تاسو له نه مخکي نو دلته کار نو موجود نه کار روانو چې اسلامي امارت سره باندې وي مګر دا نن تقریبا درې کده مخې دې کار درې دلې دا صرف شر دیوالې سبې نه او بیا موږ وزارت سره په یارمانه خبره کړې ده چې دغه موزیم د پاره د شخصي توجه شي ځکه مې شاینه کې د افغانستان په ساتو باندې او مشهور د افغانستان تاریخي سیمه ده نو وزارت هم دا دا کړې چې موږ په نسبت هغه خپل د اقتصادي وضعیت ته اولویتونه ته کوم پروژې دلته راځي او خپل مودیجه ته وګورې ان شاء الله موږ دا کړې ده یوازې دا چې دی د موزیم د فعالو کو جوړ کو دې تر څنګ یو تحقیقاتي مرکز دی مثاینک اګون دي تاریخي سیمه چې کومه تاریخي آثار دي دې اړه باندې تحقیق کوي دا وایي مله کړي ما
نو تاسو څه فکر کوئ تاسو لا کوم خبرې چې وزارت تاسو سره کړې دي څومره ډاډ مو تر لاسه کړی دی چې ممکن په دې موزیم باندې کار شروع شي او په څومره وخت کې
دقیقه نیټه خو څوک نشي کولای خو نسبتا موږ یادونه کړې چې د امارت هغه د ساتو کلتور وزارت هغه اقتصادي وضعیت او دغه چې ممکن په دې څومره چې خبرې روانې دي موږ څومره معلومات لرو مثلا د کار شروع دوه سره دا به ان شاء الله په دې یو مثبت تاثیر وکړي چې دلته موزیم فعال شي نو د څنګه شو راځي چې څوخه شروع شي خو امید دا ده چې ان شاء الله دا به موږ د وزارت یا د کلتور وزارت موږ ته ونه کړي چې په دې کې په دې سیمه کې کار شروع کړي تبان ولا سم دا وخت نه دا زموږ هم دا وخت نه دا چې به د موزیم ته خصوصي توجه وشي
قاضي صاحب سمیم ډیر مننه دا سجی روی مجلې په پیل کې مو لغزنی دا راپور درلود چې حالت د پوسټین ګندلو صنعت پور کې دوه دی د خبرونې پورستوي کې بیا غزنی ته ورګرسو د دې شهر پکڅو کې به یو وخت بنګړی شنګیدل بنګړیوالو به په ډاډه سره بنګړی پلورل د غزنی ولسوالیو ته به هم ورتلې بنګړیوالو به پالونه هم قتل او سندری به هم سمسمه کولې خدا ټول شغونه تتشریبی دی په دې راپور کې سره ور
بنګړیوال چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل خو اوس دغه بنګړیوال نه په شزو بنګړی خرڅوي نه خوشالوي او نه پالنه ګوري دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنګړیوال د دوی کورنو ته ناراضي لاملې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني مریم د غزنی جغتول سوالي وسیدونکې ده دا وایي بنګړیوالو ته په دکلي ډیری مېرمنې راټولې دي او دوی به بنګړی ورپلاسول
مخکې بنګړیوالي په غزنی کې ډیر زیات وی او دوی به کوروت راتلې څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کوروت راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلی د باندې خزب راتلې ټولې دي د بنګړیوالو له شاو خاصه او بنګړی به اچول اوس دا سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بخي نسته
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې په خوا د کلو شزو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم شزو بازارونو ته لاسرسی نه لري د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ نامني او جګړې دي
اب خواسی برات لیل دی کلی شازی باورت رات لیل طولو با بنگری چولو خواس دی جنگول عمل بغزنی تنا رازی چی نوی نویش نا بنگری راولی مالا دایا تازو من کچی تا
راولی آت رنگ تور بنگری والا دایا تازو من کچی تا مریم وای بنگری والی با دیرای خوش اخلاق وی تو کی بای کولی شازی بای خنده ولی خو ترچنگ بای پالن هم ورکتل اولادی لاری بای هم پیسی گتلی
مثلا مخبل دې شایدانو چې کله به بنګړیوال راتلی دوی به یوازې بنګړی نه چول بلکې به دوی به د زین خزو بختونه یا هم فال موچورتای فال بینی ورتوي دا به هم قتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستل یا هم خوراکي توکي به اخیستل
دا په داسې حال کې چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندری به هم بللې
لحمدی راپور سر آزادی روی مجل رنخارو تربلی وی زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم شدی وی
بنگڑی والا توڑی بیا پکلی راغلا بنگڑی والا توڑی بیا پکلی راغلا بنگڑی والا شرنگ پولو دخائست رنگونو چانگا بنگڑی والا زمند کلی دزلمیو دتالو
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا لاړی چې پر هوش پکلګا